سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې لنډه خبری برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان برید غندلی او وحشیانه حمله یې بللې ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پوز د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې او ولسي وګړي یې چې ډیری عام وزیرستاني کډوال دي په نښه کړي دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې وایي د پاکستان پوز د افغانستان په خاوره کې د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین نن دریمه ورځ ده. له پولیو د خلاص افغانستان په نوم بنسټ پرون پر خپل ایکس پاڼه له ټولو مرستندویانو او شریکانو مننه کړې چې د پولیو د پوره له منځه وړلو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوي. د دې بنسټ په وینا د دې کمپاین په ترڅ کې شاوخوا 4.8 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. د بنسټ له خلکو غوښتي دي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په ګډون له 5 کلونو کم عمر خپل ټول ماشومان واکسین کړي. دا کمپاین له دوشنبې ورځې راهیسې پیل شوی او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د سوریه د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه یې د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سنا خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریه د نوي مشر احمد الشره په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې د کورد ځواکونو چې د سوریه د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې دي ګډون نه وکړی. له دې مخکې احمد الشره چې په ابو محمد الجولاني مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید د دولت په کنټرول کې وي. د هیئت تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په 8مه د بشار اسد رژیم وپرځاوه او پر دې هیواد واکمن شول. د اوکراین په کریویری ښار کې د روسیې لخوا د بلستیک توغندي په یو برید کې یو تن وژل شوی دی. اوکراینی چارواکو پرون وویل د حمله د استوګنې پر یوه څلور پوړیزه ودانۍ شوې ده. د دنیپرو پتروفسک والي سرهی لیساک ویلي دي چې په دې برید کې 11 نور کسان هم ټپیان شوي چې 8 تنه یې روغتون ته رسول شوي دي. د اوکراین د بشري حقونو ټولنې دې برید ته قهرجن غبرګون ښودلی او یادونه یې کړې چې دا برید د عیسویانو د مذهبي جشن کریسمس په ورځ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سیالو خواوو ترمنځ د درنو نښتو راپورونه ورکړل شول. او د کرکټ نړیوالې شورا پرون د اتلانو د جامع چمپیونز ټرافي مهالویش اعلان کړ. افغانستان په لومړي ځل په دې سیالیو کې ګډون کوي او په بی ګروپ کې به له جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا سره سیالۍ وکړي. د مهالویش له مخې به د افغانستان لومړی سیالي د فبروري میاشتې په 1 نیټه په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره وي. په پام کې و چې د اتلانو جام ټولې سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي، خو دې ته په پام چې د هند لوبډله د هیواد ته نشي تلی، نو متحده عربي امارات به د هند د ټولو سیالیو کوربتوب کوي. د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم.
تر دې شیبې د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستان حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه برید یې بللی دی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیگانه وخته پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې او ولسي وګړي یې چې ډیری عام وزیرستاني کډوال دي په نښه کړي دي. په بیان کې د برید د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو یادونه شوې چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکي وګړي پکې ټپیان او شهیدان شوی دي. په بیان کې خبرداري ورکړل شوی چې د طالبانو حکومت د خپل خاوري او حریم دفاع د ځان حق بولی او دا عمل به بی جواب پرینګدی. بیان زیاتوی چې پاکستان باید پوښی چې دا ډول خپل ساری عملیات د هیڅ ستونزې حل نه دی. د راپورونو له مخې د پاکستان جنگی جټ الوتکو د افغانستان په خاوره کې پر هغو سیمو هوایی حمله کړې دي چې پاکستانی چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی مشکوک پټنځایونه پکې دي. د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو اسوشیټیډ پرس خبری اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې دوی وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستانی طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه وی جوړ کړي دي. د چارواکو چې نه غوړي هویت افشا شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري، دا ادعا هم کړي چې په دې حملو کې یو شمیر وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د روان کال په مارچ میاشت کې هم تایید کړي و چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې هوایي حمله کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد پرون پر خپل ایکس پنولی کلچې ک په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د درنو هوایی حملو لمړنی راپورونه سموي، نو ښایي طالبان یې ځواب ورکړي. هغه غوښتنه کړې چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو به اجازه نه ورکوي چې افراد یا ډلې له خاورې د بل هیواد امنیت وګواښي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او صادق خان په کتنه کې دواړو خواوو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښوالي او د موجودو ستونزو د حل لپاره پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې. او ښاغلي حقانی غوښتنه وکړه چې د امنیتی او سیاسي ستونزو د حل لپاره د ګډې هڅې چټکې شي. پاکستانی چارواکو بیا بیا ادعا کړې چې تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلول د افغانستان له خاورې پر پاکستان د حملو لپاره کار اخلي، خو طالبانو دا ادعاوې تل رد کړې دي. د همدوی موضوع په اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي هاشم وحدتیار نظر وپوښت، او د مرکې په سر کې مې له هغه وپوښتل چې د دې حملې لپاره د پاکستان پلمه کومه ده.
اول خو داسې ده چې دا تازه نه ده. په پاکستان کې د تحریک طالبای پاکستان د هغوی مکررن حملې په پاکستانی پوځیانو نه دوه درې ورځې مخکې چې ولس پاکستانی پوځیان دوی په بلوچستان کې وژل، همداسې د یو تعداد زیاتې په کرم اجنسی کې وژل، او په وزیرستان سیمه کې پاکستانی پوځیان دې ته اړ کړل چې سیمه پرېږدي او وزیرستان نه ووزي. او په مجموع کې د پاکستان هغه ثبات ته د تحریک طالبای پاکستان د لیارې هغه ته زیان ورسوي. بل دا چې نه تنها امنیتي تاثیر ټي ټي پي پاکستان ته غورځولی دی، امنیتي تاثیر هم غورځولی. مثلا په بلوچستان کې، په گوادر کې، په دې سیمه کې چې چینایان هلته په میلیارد ډالر سرمایه‌گذاری کړې ده، پانګونه کړې ده، او دغه ناامنی سبب دی کېږي چې چینایان دغه خپل هغه پانګونه هلته یې خپلې کومې اقتصادي پروژې چې دي هغه د فعلا دپاره ودروي. بله. او دا مستقیم اقتصاد باندې هم تاثیر کوي د پاکستان په اوزانې. آخرین نقطه داده چې پاکستان توقع لري، له اسلام آباد توقع لري چې افغان طالبان چې قدرت ته ورسیږي بیا به د دوی بهرنۍ پالیسي پاکستان تعینوي. اوس د طالبانو مستقیما بهرنۍ پالیسي چې خپله تعینوي او د دنیا سره مستقیما دوی په اړیکې کې دي، حتی د هندوستان سره هم، د هندوستان پلاوی ارسي وزیر دفاع سره ګوري، د بهرنۍ چارو وزیر سره ګوري، درې پاکستان لپاره قابل نه ده.
د طالبانو د دفاع وزارت ګواښ کړی چې ځوابي حمله به وکړي. فکر کوي طالبان د ځوابي حملو لپاره کوم دفاعي ظرفیتونه لري؟
طالبان هیڅ ظرفیت ته ضرورت نه لري چې دوی نوي ظرفیتونه په خپل ځان کې جوړ کړي. د پاکستان د طالبانو په زرګونه جنګیالي دي چې د هغوی په وجود کې اوسم د جنگ انرژي ده. هغوی د خدای نه دا غواړي چې د پاکستان سره په جنگ کې ښکیل شي او لاړ شي په پاکستان کې دماکی وکی، انفجارونه وکی او انتهایی عملی وکی، حتی داخل پاکستان که دیده تحریک طالبان پاکستان سره چنگ پا چنگ. د اسلام آباد محاسبه دا ده چې په افغانستان فشار راولي چې هغه ټي ټي پی مرکزونه په خصوص په پکتیکا کې چې نورولي مسعود د ټي ټي پی مشر هلته شتون لري او د ټي ټي پی نورو قمانداران په پکتیکا او خوست په پکتیا او په دې سیمه کې دي، دا طالبانو ته وښیي چې مونږ هم اطلاعات لرو د دې اړوند، هم مونږ د بمبار کوی شو، هم وژلی شو، او دا په طالبان نه فشار راولي چې ټي ټي پی د خپلې خاورې نه د افغانستان د خاورې نه وباسي. خو د دوی محاسبه غلطه ده چې که چېرته په داسې بمباریو کې طالبان راضي کېدلی خو بیا خو شل کاله په طالبان بمباریانې وشولې، اما طالبان خو
و هدتیار صاحب یوه وروستۍ پوښتنه چې فکر کوئ په راتلونکي کې بیا هم تاسو اټکل کوئ چې د پاکستان د پوځ حمله به دوام وکړي او که به دې ته یوه سوله ییزه لاره یا د منځګړو په هڅو یوه د حل لاره پیدا شي؟
منځګړي هڅې د پاکستان پوځ وکړې، نتیجه یې ور نه کړله. دوی د پاکستان کې د مدرسو علما چې د ډېرو طالبانو استادان پاتې شوي هغې کابل ته راواستو، د دوی د مشرانو سره وزیر د دفاع سره ملا برادر سره رئیس الوزرا سره دوی ناستې ولرلې، نتیجه یې ور نه کړه. مولانا فضل الرحمان کندهار ته واستوله چې طالبان امیرالمؤمنین سره خبرې اترې وکړي، هغې نتیجه ور نه کړله. او د بهرنیو چارې وزیر پاکستان ته وغوښتله د مدرسو مشر علما سره کښېنوله، هغه منځګړتوب هیڅ نتیجه ور نه کړله. کوم کار چې اوس پاکستان کوي دا آخرینه وسیله د فشار ده چې په طالبان راولي. دې نه مخکې ټول کارونه یې وکړل، مثلا افغانان مهاجر په پاکستان نه وباسل، بندیان یې کړل، سرحدونه یې وتړل، سپین بول ډاکټر خان دا یې وتړل، نور کوم فشارونه چې وو هغه په طالبانو په افغانستان نه راوستل، اما دا یې آخرینه د فشار آله ده او دا به هم نتیجه ورنه کړي. او زه فکر کوم چې په راتلونکي کې د طالبان او تحریک طالبان دوی هلته په پاکستان کې اسلامي نظام په پاکستان کې غواړي، شریعت نافذول په پاکستان کې غواړي، حتی په خپله پاکستانیان هم چې د علما د مدرسو دي هغوی یې چې موږ شاګردان چې په کابل کې په ریاست جمهوري کې اوسېږي موږ ول دلته په اسلام آباد کې قدرت ته ونه رسېږو.
د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیارو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وی په افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یو د نشه یي توکو د کارولو د ناورین تر اغیز لاندې ده. د سازمان تیر ورځ ویلي چې په افغانستان کې لسیزې جګړې او بې ثباتۍ په مخدرو توکو د روږدو توب اصلي لاملونه دي او د روږدو کسانو د درملنې او په ټولنه کې د الغام لپاره هم د دوی هڅې دوام لري. د موضوع نور جزئیات فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې له کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هرو دریو کورنیو یوه یې مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. ډبلیو ایچ او د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، اضطراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلی دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې یو این او ڈی سی په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولې چې دوی له خپلو کورنیو او ټولنو سره یو ځای سي. راپور زیاتوي چې د ډبلیو ایچ او او یو این او ڈی سی استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای وا سره په ګډه په کابل کې نشه یي توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا یې مالي ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوي چې دې مرکز کې په 2040 کال کې د کابو 640 روغ د ښځو او ماشومانو درملنه شوې چې په ټکو یې 602 له درملنې وروسته رخصت شوي او 900 ته بیا له درملنې وروسته عاجلې څارنې ترسره شوي دي. له دې سره په مخدرو موادو ځینو روغدو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغدیتوب ځانونه وژغوري، خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بېوزلي او بېکاري بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 26 کلن امان وایي چې له 13 کلونو راهیسې نشه یي توکي کاروي.
بېوزلي او غربت و، بل دلیل یې مینتوب و. نو په همدې ډول مې ژوند جاري وساته او ژوند مو آخر تباه و برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دی روغدوالی خلاص شم.
د هرات ولایت